ازادي راډیو ته ویل چې په پام کې ده د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په مقصد د شمال زون په بغلان، کندز، بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو کې ژمنی عملیات ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای اوروي.
په شمال زون کې د امن او عامه نظم د پولیسو د قمندانۍ چارواکي وایي چې د تیرو شپږو میاشتو په لړ کې یې د یو شمېر پوځي عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 300 تنه مخالف وسلوال وژلي دي. په شمال زون کې د امن او عامه نظم د پولیسو د درېیم لوا مشر حسیب الله قریشي رسنیو ته وویل چې د عملیات په سرپل، جوزجان او سمنګان ولایتونو کې د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په مقصد په وروستیو څو میاشتو کې ترسره شول. قریشي وایي چې اوسمهال یې هم تر لوړ امنیتي تهدید لاندې سیمې تثبیت کړي او ډېر ژر به بغلان، کندوز، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې پوځي عملیات ترسره کړي.
الحمدلله
نیروهای امنیتي دغه پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې موږ په تیرو څو میاشتو کې ترسره کړل، په کې د دولت مخالف وسلوالو څخه 300 تنه ووژل شول. اوس هم موږ نام نسیمه تثبیت کړي دي او په کې به پوځي عملیات پیل کړو. د امن او عامه نظم د پولیسو د درېیم لوا مشر وایي چې ځواکونه یې له دفاعي حالت څخه وتي او د دښمن په وړاندې تاروزي حالت یې خپل کړی دی. دی وایي چې د دولت مخالف وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مخامخ جګړې وړتیا نه لري او هڅه کوي چې په پټه تروستي کړنې ترسره کړي. په همدې حال کې د یادې قوماندانۍ د درېیم لوا سرتیری هم وایي چې د تجهیزاتو له پلوه د هیڅ ډول ستونزې سره مخ نه دي او چمتو دي چې د دښمن تخریبي فعالیت شنډ کړي. د یادې لوا یوه سرتیری یې په اړه داسې وویل: خپلو خلکو ته اطمینان ورکوم چې د وطن د دفاع لپاره حاضر یم تر څو یوه قطربین هم په ځان کې راسره وي د دې خاورې څخه دفاع وکړم. د امن نظم د پولیسو د قمندانۍ چارواکو یو شمېر رسنۍ د دقیق او موثقو معلوماتو د خپرولو په منظور ورته ستاینلیکونه ورکړل چې ازادي راډیو هم نیوله همدې رسنیو څخه وه. په داسې حال کې شمال زون د امن او عامه نظم د درېیم لوا چارواکي وایي چې ځواکونه یې له دفاعي حالت څخه وتي او د دښمن په وړاندې یې تاروسي حالت خپل کړی دی، چې د کارپوهانو په اند د ژمي په راتلو او په دې موسم کې د نامناسبې هوا له امله د دولت د مخالف وسلوالو فعالیت کمیږي او د امنیتي تهدیداتو سطح هم راټیټیږي. مجیب رحمان حبیبزای، از دی رادیو، مزار شریف.
قدر منوریدون کو تاسو د خبری ساعت ځنګړی خبرونه اورئ. د خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو وړاندې کیږي. وړاندې د همدې خبرونه په دوام کې روسیا د سوریه په چارو کې په لاسوهنو کې څه ګټه ویني او د هندي فلمونو نامتو ستوری شاروخان چې نن 50 کلن شوی په فلمونو کې رول لوبولو ته به دوام ورکړي.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسې. نور موضوعات هم لرو، خو له هغه مخکې واورئ چې نامتو انزورګر حمدالله ارباب د لور په نوم د ښځو د حقونو لپاره کمپاین پیل کړی. د ازادۍ راډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه راپور برابر کړی.
په پښتنه ټولنه کې دا دود له پیړیو راهیسې را روان دی چې د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي، خو د لور پیدایښت باندې نه یوازې دا چې د کورنۍ غړي خفګان ښکاره کوي، بلکې مورې هم له ډول ډول تهدیدونو سره مخ کیږي. همدې نیمګړتیا ته په کتو سره وتلي انزورګر حمدالله ارباب په خپله فیسبوک باندې د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې له دروند استقبال سره مخ شو. دا چې د دغه تحریک موخه څه ده، خاغلی حمدالله ارباب یې راته وایي.
د لور تحریک اساسي هدف دا دی چې تیرو لسو کلونو موږ تاسو ګورو چې د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کوم یو قسم ته تجارتي کار پیل شوی دی، چې په حقیقت کې د ښځو د حقوقو دپاره د کار کول په ځای د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر کړی دی. پیل هم دا غزینه دی چې که یو مور حامله شي په زموږ په ټولنه کې، او هغه چې ته لور یې او په دې باندې هغه کورنۍ خبره شي، د دغې ورځې نه چې کوم فشار په مور باندې او کوم فکر د هغه لور د پیدا کی چې پیدا کیږي د هغې په حق له موجود دی، تر څو پیدا کیږي هغه یو بدبختي، بیا د هغې نه وروسته د دې د لویدلو په جریان کې چې کوم حقوق دي هغې ته فرضاً پام نه کول، بیا د هغې د واده مسایل چې په هغې کې کوم مشکلات زموږ په ټولنه کې موجود دي، مثلا د ښځې کوم حقوق چې دي، یا د لور د ولور مسله ده، د هغې د رای د نه غوښتلو مسله ده، د وادنه ورسته چې په کور کې د غي سر کم تا تریخوالې کیږي. نو دا ټول مسائل مونږ غواړو چې د اسلامي اصول پر رڼا کې خوځو د حقوقو لپاره د مور د حقوقو لپاره د لور د حقوقو لپاره د همدغه تحریک د لارې نه په خپله ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې ویسو.
د تحریک له پیلېدو سره سم د دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لالا خیل په کور کې لور وزیږیده. نوموړی وایي چې د لور په پیدایښت یې لومړی په کور کې ختم شریف وکړ او بیا یې د تحریک ملګري راوغوښتل او میلمستیا یې ورکړه.
الحمدلله ارباب صاحب د لور تحریک په نامه باندې کوم تحریک پیل کړی او زم په دغه تحریک په دې لومړیو کسانو کې وم. د نیک مرغه چې د همدغه تحریک په شروع کې ما ته الله تعالی یو لور راکړله. څنګه چې خلک د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي، ما داسې د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ. لومړی مې د ښځو لپاره په کور کې د خپل خپلوانو را دعوت کړل، کومه سنت طریقه چې ده په هغې طریقه باندې مې ختم وکړ او دوستانو او د خپل خپلوانو را ټول کړل، ډوډۍ وخوړله. بیا د هغې نه وروسته خپل ملګري او دوی ته مې دعوت ورکړ. لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کوي، داسې ما په د لور په پیدایښت باندې مصارف وکړله. اکثره پکې هغه کسان دي کوم چې د لور تحریک غړي دي، په همدې خاطر باندې چې زما د خوشحالي زیاته شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کړم.
دا چې د لور په پیدایښت د پلار خوشحالي په اروایي لحاظ مور ته څومره قوت بخي، د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسدالله خالیزی راته وایي.
دغه د لور تحریک چې شروع شوی دی، دا به په اروایي لحاظ دا ښځه په دې متکی کې باوري به کی چې زم په دې خپل کورنۍ کې یو فال او د حساب وړ موجود یم. موږ به د مور د پاره کار کوو، د لور د پاره به کار کوو. دغه مور به په اروایي لحاظ دې ته آماده کیږي چې په خپله دغه روان شوي یا پیل شوي تحریک سره په خپله مرسته وکړي. په دې کې به د ښځو برخه هم ډېره وي او کله چې ښځې د دې تحریک ملګري شي، زمونږ د دغه ټولنې دغه رنځېدلې کړېدلې قشر ښځو ډېرې ستونزې به د دوی په واسطه حل شي.
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر عباسین بهیر وایي چې حسب وکړي چې د دغه تحریک ریښې ټولنې ته وغځوي.
دا یو نیک پال دی، ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک وو. دا د نن راټول شولو، د یو ملګري لور پیدا شوې وه، د هغې په ویاړه یو میلمستیا پارټي وه، ټول ملګري پکې راټول شو. زمونږ دا کم ژمن ملګري چې دي، متحد ملګري چې دي، دې کار ته به ادامه ورکوو، کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځو.
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړی شي، ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
په چین کې د اوس لپاره د یو ماشوم د لرلو قانون لا پر خپل ځای پاتې دی. دا خبره په چین کې د کورنۍ د تنظیم ادارې وروسته لغه کړې چې په دې هیواد کې پر یو داسې قانون کار پیل شوی چې له مخې به یې له دې وروسته خلک کولی شي دوهم ماشوم هم ولري. له څو لسیزو راهیسې په چین کې د یو ماشوم د درلودو قانون نافذ دی او څوک د دوهم اولاد د درلودو حق نه لري. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
په چین کې د کورنۍ د تنظیم لویه اداره وایي تر څو چې د دوهم ماشوم درلودلو لپاره د نوي قانون پړاوونه بشپړېږي، په دغه هیواد کې به د یو ماشوم درلودلو پالیسي پر ځای وي. د چین واکمن کمونست ګوند تېره اونۍ ویلي وو چې پیکینګ به د یو ماشوم درلودلو په اړه د څو لسیزو زړه پالیسي نوې کړي. دغه بدلون باید د چین د پارلمان په کلنۍ غونډه کې چې په مارچ میاشت کې ترسره کیږي تصویب شي. په دغه هیواد کې د ملي روغتیا او کورنۍ تنظیم کمیسیون په جنوبی ایالت هونان کې د کورنۍ تنظیم د یو چارواکي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو هغه میندې به چې اوس دوهم ځل امیدواره دي مجازات نه ویني. دا خبره د هونان ډیلی ورځپاڼې د هغه آنلاین بیان له مخې کړې ده چې د همدې کمیسیون لخوا خپور شوی دی. د کمیسیون په بیان کې دا هم راغلي چې د دوهم ماشوم درلودلو قانون تر تصویب د مخه ټولې سیمې او ادارې باید د نفوس او کورنۍ تنظیم د اوسنیو قوانینو او مقرراتو پلي کول جدي وګڼي.
د روسیې حکومت د سوریې په حالاتو کې له مداخلې څه ګټه اخلي او څه اهداف لري؟ په دې اړه بیلابیل نظریات شته، خو یو عمده دلیل دا ښودل کیږي چې ښایي د سوریې د کورنۍ جګړې له کبله رامنځته شوی وضعیت وي چې د روسیې بهرنۍ کړنلارې له ګواښ سره مخامخ کړې ده. په دې اړه یو تفصیلي تحلیلي راپور لرو چې فرشته جلالزه یې اوروي.
د کارنګي په څرنیز مرکز کې د روسیې او اروپا د پروګرام مشر اوګن رومر وایي د بشار الاسد رژیم له ډېرې مودې راهیسې په کمزوري موقف کې دی او غالبا روسیې ته په وروستیو کې څرګنده شوې وه چې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی نو مداخله یې وکړه. د اوګن رومر په باور په سوریه کې حاکم رژیم ځکه د مسکو لپاره مهم دی چې له ډېرو کلونو راهیسې د روسیې وسلې اخلي. سوریه په منځني ختیځ کې د مسکو لپاره د ټیک وروستی ځای دی او په مدیترانه کې یې د روسیې د پاوځ د سمندري ځواکونو اډې ته ځای ورکړی دی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د ټولو مسئلو ته په پام د روان کال په دوبی کې پریکړه وکړه چې په سوریه کې د مدیترانې پر غاړه د ترتوس په پوځي اډه کې د وسایلو او پوځیانو ځای پر ځای کولو باندې پیل وکړي. د مدیترانې پر غاړه د ترتوس پوځي اډه د پخواني شوروي پر مهال جوړه شوې وه. پوتین د روان کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې خبرې وکړې. دا په تېرو څو کلونو کې اول وار و چې ولسمشر پوتین عمومي اسامبلې ته وینا کوي. جمهور رئیس پوتین په دې غونډه کې استدلال وکړ چې امریکا په سوریه کې د اسلامي دولت په وړاندې په مبارزه کې د ناکامۍ په حال کې ده او ټینګار یې وکړ چې اسلامي دولت یا داعش په سوریه او عراق کې زیاتې سیمې نیولې دي. د دې څرګندونو په سبا پوتین په سوریه کې د پوځي هوایي عملیاتو د پیل د امکان اعلان وکړ. په سوریه کې د مسکو هوایي عملیات په څو ورځو کې پیل شول خو رپوټونه وایي چې په دغو پوځي حملو کې لکه څنګه چې پوتین ویلي و د اسلامي دولت یا داعش اهداف نه دي وشتل شوي.
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبری سات اوري په دې خبرونو کې مو واوریدل چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي نن د ولسي جرګې په غونډه کې استیزا شو خو سلب اعتماد نشو. د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی وایي د هغو کسانو د نومونو افشا ته چمتو دی چې د وزیرانو د استیزا په بدل کې بډې اخلي. هلنډي چارواکو د کونړ په کراړي سیمه کې د څه باندې درې نیمو لسیزو مخکې ګڼې وژنې په اړه د موثقو شواهدو غوښتنه کړې او په شمال زون کې د امن نظم پولیس وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له 300 زیات وسلوال مخالفین په پوځي عملیاتو کې وژل دي. اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور. د هند سینما نامتو ستوری شاروخان نن 50 کلن شو. دی وایي چې په فلمونو کې کار کولو ته به دوام ورکړي. اسمت ساروان په دې اړه له نور تفصیل سره.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں چھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپ.
د هند سینما نامتو ستوری شاهروخ خان وای چې له هم د سینما له نړۍ څخه رخصت نه اخلي. دی وای ما فیصله کړې چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډیر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بی جوړی فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاروخ خان دغه راز وای غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکن وي. شاروخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اچایم لسیزه کې په تلویزیونی سیریالونو کې دوبلاش کاو. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاروخ خان په څه باندې 40 کلن فلمي ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره یې د دل تو پاگل هی، کچ کچ ہوتا ہے او چینائی ایکسپریس په شان بریالی شوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
ده شاروخ خان ده شهرت اندازه ده دل فیسبوک پانه هم لگولی شو چه تر 15 میلیونو زیادو خلکو لایک یا خوشه کرده. د د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پا پاکستان، افغانستان، روسیې او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاروخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وایي چې شاروخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکتون کې په دې کې هم شک نه لري چې د شاروخ خان شهرت بې ساری دی. دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپر نا شرما وی شاروخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر وینجلې مین کړي او دوه نیم ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي.
ذرا آپ کی امانت ہے، ہمیشہ آپ ہی کی رہے گی. مطالعه
په ورسیو کې کله چې د بریتانیا یو پوهنتون شاروخ خان ته افتخاري دکتورا ورکړه د ده یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل د زړه دکتورا کله چې خپګان مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو مشته ښه احساس راکوي فوربس مجلې د شاروخ خان شخصي عواید شپږ ویشت میلیون ډالره اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظره